رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کوو، له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو، په پایل کې د خپرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راشي، باید اتفاق راشي.
زرغونه اوزله د حقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کوو، بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جایا خبر یا بے جایا مسائل ډیر استفاده کی، ډیر بد خبر، ډیر بد مسائل منځرازی یا ورسره مخامخ کیګم. نو د مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاور دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جایا مسائل بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کی.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دارته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مون باید او گرو چی؟ ایمون اصلی ارتیا، ایمون اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دا دي چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای دا ده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. بیا موضوع ډیر هغه کیږي، خو به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع وکړي. دا ټول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اتک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم ده د قوانین په اساس کې. هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکا؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري، او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگسالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړوونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و، په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلوم دار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې موږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړې ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، را به سودې ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده. دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی. دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتنول نلری. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پا امده خاطر پا وست وقت که دا ما پا آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت و مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه یاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چه ده افغانانو په ټولنه کې موجود و او ده افغانستان په تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بوشی. او اصلی تکه ده ما پا هم داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل ته تفاوت ته احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو په قول دغه اکسپت ریسپکت ورته وایي. اصلی ټکی دی دی یو د جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي، چې یو دبل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه ته دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسی. او اصلی مسئله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. دی مونگ او تاس ده پاره اغه اصلی قدرت، اصلی صلاح ده افغانان ده پاره. خدای ودونه که اصلی مونگ ده تحصیل ده. تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای وډونو کې دغه نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته د دې چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني. اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی شپې د نړیوال ورځ په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوه ټکي ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولی، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولی، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او د شایان مې مخته او شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیا وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شوه. شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپلې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا وردک خبرې وکړې. دهغه نوروسته خاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو دات کام چلاون کی خبره وکړه، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په حکله خپل وینا وار واوله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په حکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو، او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزر ژبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وی چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅې ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وی د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوی دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو شته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زورکړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي، وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1220 ډلو وشل شوی دی چې تر ټولو لوی کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8 سلنه تشکیلوي اداري ژبې بلل کیږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لڅرنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې د سی پسونو چینلونو د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي، نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه نرسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزي رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیره زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې 1 کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. 9 کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک سنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټونکو پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډیر لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډیر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغه ژوندې پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13مه د و اتیا کلونو په عمر ومړ. په سبب کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دی نسل کوشه کې حمزه شپک کړه اولاد لر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره